السلام علیکم د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي، چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډلې کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه شوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. وچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارده استرالیایي ډالرو چې څه باندې 5,015,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. وچا د دې هېواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هېواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. وچا استرالیا یو لوی بسپنه ورکوونکی بللی چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسې څو کلونو کې د 9.5 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري دیرش نور ماشومان یې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته ورپېژندلي. دې ټولنې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوو داخلي روغتونونو ته ورپېژندل سوي او درملنه یې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپېژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکي وګړي وژل سوي، چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 9% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شمې پورې خپور کړې ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوي او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمیرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا چی پی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایي حملې وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایي عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سوي، چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سوي دي. پرون تر دې مخکې یوه ځانمرګې بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړې چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یوه آژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بېګانه وخته په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د هوا له لارې د رهبري کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوه ډوله میزایل راغورځولي. کاسو ووایي چې د تیرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه سوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی سوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 24مې په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوې وه تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې په وسلهوله جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل سوي وو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته خراغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکی لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفي تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکی لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاوري کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اورېدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اورېدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډرامه.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په هکله مو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنګینه، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. مونږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
او څومره ښه نوم دی، سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی.
ټولو ته مبارک او بختور شه، ښه نوم دی. خدای دې مونږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولی.
خیر سی مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتې آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو په هکله خبرې وکړم چې زر تر زره پرې کار پیل کړو چې مونږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیره ښه مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم هم ورته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امیده،
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې هکله ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دې کړي دي؟ مونږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسې په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب قربان دې شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ماته خوشې که. زه چې پسې ډور راواخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم، هیڅ غم مه کوه.
دادی یو پلاستیک پیدا کړ. دادی ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه، ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. خو مو ورسره سات تیر دی. پخدای
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو همدا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کړو چې د کلي په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونشي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا، صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کراره ځئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگین لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ رښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم داسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالي هم پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکیلوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي. ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل ښه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو له خپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم مو کلی ښکلی او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمونږ کلی دی او زمونږ کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه رالیږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشو نه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکشو او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده خور، کوي واخله.
ماشاءالله، نامې خدای دې وي ملالۍ جانې، سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالې میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلي لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوي صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل زما د زړه خبره مو وکړه، ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره. ورځئ نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
هوالکه چنارګله، کاریګر خو لګیا دی او میدان پاکوي، ته ورته د چایو ترتیبات ونیسه چې حشرګر به ستړي شوي وي.
خوشاله کا، چای مې وختي تیار کړی دی. خو ریښتیا مولوی صاحب ته دې خدای خیر ورکړي، ډېره مزهداره خرمای راوړې، هغه هم تیاره ده.
کور دې ودان. والکه چنارګله، دا اودان دې ولې دلته ایښی دی؟ د کې څه دي؟
کور دې له غلې ډک شه. خوشاله کا، تا ته چنارګل څه ساده ښکاري. دې کې مې د لاسونو وینځلو لپاره اوبه ایښی دي، او تر څنګ د لاسونو وینځلو صابونه مې ایښی دی. فرزانې را لېږلی و چې له اشر وروسته پرې لاسونه ومینځو چې مریضان نه شو.
یاره نو وایم چې دا ځل دې ستا کور له غلۍ ډک شي. سم ترتیبات دې نیولي دي. کور دې ودان چنارګله.
کور دې له غلۍ ډک شه، دعا دې پکار ده. کلیوال لاړل او په دې ګرمۍ کې پلاستیکونه راټولوي، خولې تویي، په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکړو.
یار چنارګله، په خاکساری او سخاوت خو مې ډېر خوښي. بس داسې وکړه، دې ځوانانو ته ووایه چې دا میدانی زر پاکه کړي چې حشرګر به اوس راورسیږي. هله نو
سمه ده، خوشاله کا. خو به دې نه ویل چې د دې کوی ایستلو کار کله شروع کیږي؟ له خیره
هم دې شپو ورځو کې بیکار شروع کوي. د کاریګرو ډوډۍ حاجي شیرین په غاړه اخیستې ده، چې کله کار شروع شو بیا به حاجي شیرین ته خبر ورکړو.
بیا خو نو د کاریګرو به ښه ساعت تیر وي، خې غوړې غوړې کور واګانې به نوشي جان کی، ځکه چې حاجي شیرین له غوړو سره ډېر جوړ دی.
هم دې غوړو خو حاجي شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور پې اختنه کی. چنارګله، ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی.
په سترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي، ستړي به وي، میدانی ښه پاکه کړئ.
چنارګله، زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري، ټول په یوه خبره دي. شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو، کله مو پاک شو، ډنډونه ډک شول، پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه. خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري.
او شکر دی، زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي. د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي. هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري.
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی.
خوشاله کا، هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل.
وای ماشاءالله ماشاءالله، دا خو ټول کلی راوته دی. خدای دې له بدو سترګو وساتي. هله نو راشه چې چای یوسو.
بسم الله، هڅه تیار دي. درځه.
شبنم رندرې، راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو.
ورندار دې چارشه، مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیسته. د واکسین وختونه یې معلوم دي، سان صفای او کارت دی، ټول واکسینونه ورته وکړل. بیا راغلو ورندار دې چارشه، دا واکسینونه په هرې شفاخانه او کلینیک کې شته، یوازې نسلین ترور سره نشته.
تو ګوره چې دې قندولک ته مشوششم ونه نیوه.
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو، ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو، ښه خوندوره میله به وکړو.
وی لالا جانه مې قربان شم، زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرمه. هیڅ را ته خوشحالي ونه کړه.
درنه جار شم، ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي.
دا خو لا وړوکی دی، لکه پلاستیکي نانڅکه.
وا دې ورېدل چې وی ویلې زه پلاستیکي ګوډۍ نه یې ماما جانې، درته خوشحالي کوم.
اما دې جارشه، په خدای رښتیا وایې، څنګه وګورم بده؟ په کار شو چې ماته ولې پلاستیکي نانځکه وایې. اما دې صدقه شه، ته پلاستیکي نانځکه نه یې، ته د امانه بغه یې. اما دې درته ښه چمبه وهي.
دادا ادریږه چې اما جانې ته یې ورکړمه، صبر چې اوچت یې کړمه. مور جانې ته راشه، دغسې ملالې جانې غېږه دې خلاصه که ونیسه، لاسونه دې خلاص که. آفرین
ادریږه چې لاس مې ته نه تاو کړم چې ونه ولېږي. الله څومره ښکلی دې نازولې.
هغه دې درته یې وخندل.
هو په خدای، هو دې کته ورته ګرانه یمه، ماته هم ګران دی. دا ما قنده ورندارې مه چیکم.
هو ولې نه مه چیکه.
نه مورجانې مې ویل ماشوم ډېر مه مچیکوه، ورسره خبرې وکړه او ناز ورکه.
خیر دی، ترورجانه مې ډېر پام نیسي.
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی، باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي، هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي.
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی.
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل، بیا یې وویل نه دا زاړه دي، ښه نه دی چې ریحان جان د تا زاړه واغوندي، ورته نوي جوړوم، بې د هغې نه هوا سړېږي.
ترور نه مې صدقه شمه، وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه.
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پی وشوه؟
اتمن وږی شوی، د شیدو وخت دی، ودرېږه چې شیدې ورکړم.
چې وږی دی دا دې واخله، شیدې دې ورته ورکه.
اما جانې رایکه. هو راشه مور دې جارشه، وږی شوی راشه چې شیدې درکړم.
دی الګ ځنډ ونه که، نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتمن کوم مشکل سره مخ شوی دی.
یو زنګ ورته ووهئ چې چیرته رسېدلی ده.
مولوي صاحب ته یو زنګ ورته ووهه.
په سترګو تاسو دغه کټونو کې سوري لاندې کینئ چې لمر تیز دی. صبر چې زه مې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی.
ولا رښتیا وایې، ګرمي ډیره ده او زه تږی شوی یم. دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته، واخله.
شکر خدایا، کور دی ودان.
دارو دشه.
بلی سنگین خانه، السلام علیکم، چیرته له خیره را ورسیدی؟
علیکم سلام مولوی صاحب، لاره کیو څو دقیقې وروسته رسیږو.
سمه ده، مونږ انتظار وباسو.
ښه مولوی صاحب، څه ویل؟
لاره کی دی، اوس به راورسیږي.
زه ښه شو، خاطرم جمع شو. رښتیا خوشحال کاکا، دا بالښتونه زموږ د کور نه دي؟
دا کټونه هم ستاسو دي، کارم چې شروع که دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق الله او چنارګل راوړل.
ښه یې وکړل، ما ویل چې څنګه نظر کې مې آشنا لګېږي.
تاسو د خدای تعالی ژوندي لري، ملکي خو څه اسانه کار نه دی، تاوانونه او طوفانونه لري.
وای نام خدای، دا خو سم لکه یو کور دی، څه دوړې جوړې کړي.
دا د ساکندنې وسایل دي، هغه هم برمیسا لکه د ملک خیلو د کلي.
خدای دې سنگین او رئیس ته خیر ورکړي، لوی کار یې وکړه، کور یې ودان.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
او فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې راوړ کړي. دا دې په خیر راورسېده، دا خو ډېره ژوره څا وایي. عین بېخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسې، لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. ستړی مشی،
سلامات اوسئ. وبخې چې لږ ځان مې وکړ، د انجینرانو خپل کارونه درلودل، د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده، مقصد کار مخته لاړ شي. دام د څا کیندل دي، هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه هم لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کینوه، چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري، تم ډوډۍ وخوره، بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. عاشق الله تیار کړه او بیا چنارګل سره ژرندې ته لاړه.
ښه نو سمه ده، سلامات اوسئ. ډېر په تکلیف شوئ، زه یې پخپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب، تا نقشه را وباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو، هغې ونې لاندې به ودرېږو، همالته به نقشه وګورو. بیا چې ډوډۍ وخوړل د فنی او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی ځمکه هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایي، راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه، کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده، دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه، کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې وویلې منو یې. دوی مسلکي خلک دي، ټول عمر یې په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې، توکل په خدای.
ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښې او که تور؟
ترور جانې، فرق نه کوي، زه دواړه څکم.
ښه، خوش نصیبه یې، زه تور چای سره عادت یم، شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ښه، شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې، نیت دې صاف دی، کینې ډېر کم خلک پوهېږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې، پوهېږې چې ولې مې راغوښتی؟
نه والا، څه پوهه شوم، بزرګه خو نه یم. خان واتمنی کومه خبره خدا چې غوښتې دی، ما هغه هم فرزانې سره و.
والا ښه بېغمباشه ښځه خو یې.
ملک صاحب څنګه؟ څه بېغمباشه مې کړې ده؟
نام خدای دی وي، زه یو خلک د کار په ځای کې بېعزته کوي، ځوروي، بیا ښکاره کوي چې هېڅ خبره نه ده شوې.
خدایه خیر کې، دا کارونه دې چې وویل ما کړې دي، هېڅ مې یقین نه راځي.
ښه فرزانی لورې، دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایا.
ملک صاحب، بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم. اختار یې راکړه، ما هم کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم، خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویله توبه مې د خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرزانګه دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نورو ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي، هېڅکله به مې څه نه شکایت نه وکړي.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې، سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته دا ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کړي دي ته تی نه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړې؟ زه څه پوهې شم، پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاري وکړي.
دا دی، اوس پوهې شوې؟ هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت یې د نسرینې ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره یې مه ځوروه، نو نور به د فرزانه جانې پسې لاړه نه شي.
د امید مورې، ته غرض مه کوه، دا یې دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي که نه، پاس د دې نه دې پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکئ، خبره مې ملویه کوي، زه مسکینه او بېچاره ښځه خو څوک نه لرم. سره سره رفتار کوئ، خیر دی، خدای خیر سره دی، ځان په خدای سپارم.
بس بس موټی جار شه، مه ژاړه، د شپې دې ژړلې، که داسې کوې نو بیا ما پریشانه کوي. زویا، کوم ځای دې خوږیږي؟ خدای مکه مریض یې؟ بس بس اما یې کور چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپله مور ځوروي.
زما قنده نه نوګک، زما شیرینه نه نوګک، دا ما قنده شبنم ورینداره مې مه پازه بوه چې بې درنه خفه کیږم. شپنم ورینداره وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورینداره دې جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به د لالا را ورسیږي.
چیرته ځی؟
اوی رښتیا، تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو. هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته یې نه بیایم. لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره. تم را سره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات ته ځو او تاریخ یې اومه ورځ ده. لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. موږ ته یې ویلي وو چې راشئ. څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نو په دې خبرو نه پوهیږم، څومره سخت خبرې دي.
زوم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوي دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم. پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو. جوشې کړې د سکلو اوبه به هم واخلو. نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان راواخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
دا سکول څومره دروند دی.
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله. اوس هسې په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم آران وهم. درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې، موږ لاړلو، ور بند کړه. د خدای په امان.
ترورې د خدای په امان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه موږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وایي څومره ورخطا دی، ودرېدغه دی راغلو نو چیغې مو ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولې ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسینول مه هیروئ. تر بل ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیویي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دی اجازه وی او دو خبره می در سره کولی.
چه خبره ده نوروز خانه؟ وکا خبره دی وکا.
ملک صاحب، که یو دی خیر کار وکی.
وای نوروز خانه، چه زما پا بس پوره بی؟ ولی نه؟
ملک صاحب، تو مومشرا و سپینگی رایی. رازه ده دی عاشق و چنارگل دوی تر من سوله وکا چه بیرت سره پخلاشی و بال لری.
عاشق چوک ده، چنارگل چوک ده؟
دی خوشحال خیلو ده کلی دی.
چه؟ دا کله چیرته ده؟
پلار جانا، پر رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپرېږي. نوروز رو رماغه ډرامه درته یادای.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي؟
هو ولې نه، خو اول به زه پر رادیو کې د هیلو ډنګ ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم راکا زلل شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پڅ خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ تو ګورا منې را ناغست د نه راکی
ملالۍ ولې د شمس نه مڼه خست ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانې تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالۍ خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي کپو نشي ټول به ناروغه شي
دا
خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واو څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکه ډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړم مټې می خوږیږي. ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم؟ دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ، او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په الحال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، بل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخ ته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخ ته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایی شوی ول، کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب، زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل، که هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما تر څو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، تر څو نن سبا ما ته ګډ شعر لیکم. او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه. نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله، او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاو خوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتنه مې هم کړی دا د دې په باره کې. خو 25 کاله شاو خوا به وي ان شاء الله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به زه هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاه نه کمزورتیا وي. نو ډیر ارمان مو د درس وایلو په خپل مسلک کې او سارتا رسیدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي. د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر د ورسرانه سپاسته کوم. ډیر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستل وای یا په ټیبل لوستل وای یا به بل داسې کومه پهنځای لوستل وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی. خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي. دبازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سارا بیخی آسان دی. د ټوپک مار سارا با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار د لاړ شي ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي. افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز داسې دي د زخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لته سو ډیر زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګرته مې چې را دنګلې دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شیر ډګر تا او البته په سکرین راخکارا شو. ما لدې مخ کې ما ته خپل شیر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خو خوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي. البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخ شوخ هم اوري. نو دلته مې داسې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا داد را کړی وای. بے باور وم په ځان. بے باور وم. بیا د 2000 کال کې مې لاړم هلته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خپرونه وه. د عصمت پچا سره مې یو خپرونه وکړه. نو هغه لومړی خپرونه مې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. وروسته بیا ګام په ګام داسې مخکې لاړم نور خپرونې وې. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی چې نه خلق خو خوښ شول.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي یا مخپله تب ځان سره وکتل او درته معلومه شو چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا امغه 2000 شلم کال وو. کله هغه مخکې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم شعر لیکلی شم. او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې ز شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي. څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړم.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوې چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب، زه په ماشوم توپ کې بزم تراولې خو د بزش پونو مانو، بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعری کولا، هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې، پردی سندره به مې کولې، دا به ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپل د لګر تر اغلم بیا په ځان خو شو ولما کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجرې کې به و ما د مشوم و ما بس خلکو کله کله به مې سندره خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وا چې خلکو لکه کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم، او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی، یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن، تر نن ورځې پورې څومره شعرونه، که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پرات تعداد یې نه دی راته معلوم، څلور سوه پنځه سوه دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي، څلور پنځه سوه داسې کم از کم شعرونه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په پنځه سوه شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه ده چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاریږم داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم، او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم، نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ وی کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي، نورو ملګرو دوستانو ته، یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونه ورخودلي دي، د هغو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب، دا چې زه ډېر اکثر لر اوسېږم، د ښار لر اوسېږم، ډېر ارمان مې دی ترڅو مشرانو شاعرانو سره کینم، هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اسانی شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه. داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه ویسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالیستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډېر ښه شاعران لري، او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته، له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دی، او ډېر مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم. نو د چې لری وی لخر لری ومه بل می د مشایرینا ډیر تلاینه يم، د مشایرې ته خو زه خپل ډیر زم نه، بخی ډیر اناسته پسته منو دو ور سره کړی. یو ځل کاروان بابک ته تلاله ومه، د چې زه بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مناسته پسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډېر مې خوښ دی. یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکو.
او تکر صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه پکارار شي، چې د یو پوکې واقعدار شي، بیا د بل ترېنه فرار شي. زمه تنگ دای دا دنیا کې، ظلم ډېر دای په هر چا کې، د نفاق پړنګان او مات کړو، بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاند آبادی او مونږ په خپلو کې، پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی یو هر طرف ته تر واګمۍ دي د باروتو پریمانه دي کا جماعت ته کا مکتب دی لګېدلی پریمرمۍ دي د وحدت خبرې نشته لیو بل مکرکه کیږي د دښمن په لار روان یو خل خپل مکرکه کیږي بس پردی ډول ته ګاډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند هوسانه دی خونده د عذب باران واری کی ورور ولی د سر خوړل لای خوشالی د سر خوړل لای ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړل لای د پردی غلامان یو د پخپلو کی چوران یو ته وړیا مو خلق اخلی فرزانو کی ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کاپیر بل مجاهد چی چې وطن د اشغال شوی بس پخلی د سوغار شي وطن څنګه مخ کلار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترې نفرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار کې امتداد کلی شنه پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه مو تلاش ول خپل مشران را ته بالاش ول پا اغیار بانده یه خرس کلو دا چه روگ دی پا سوداش ول گواندیان را پوری خان دی پنجابیان را پوری خان دی وای اتنگا خاپانه شم غلامان را پوری خان دی نه پو خپلو که جوڑی گو دی نه پرت پو بام زنگی گو مس بس پا در بس چه دا غز منگ خالوی دا سه یو یو باورکی گو منگ بایللای اتحاد دا ایروان کلای مجیحاد دا چه وطن بنده ماین دا بس حقا سالای الحاد دا یو بلن مراوریو کو جنگونو بنده سریو زون با سنگ خیستاشی زون با سرکم سنگار شی وطن سنگ مخ کلار شی وطن سنگ پو کرار شی چه دا یو پو که وکدار شی بیا دا بکتر نپرار شی اندریم بای تی دا بندی دا تکل سی رستای بند. جنگ پور کی سوازی دل دی جنگ لکلی ورکی دل دی جنگ بدرنگ دا جنگ دی ورک شا پوتیارکی وسی دل دی جنگ وخصت تا یا اندیوالا جنگ نفرت تا یا اندیوالا جنگ تا جنگ کی وسی دل دی قیامت تا یا اندیوالا سولا آمن رنائی دا سولا آمن خوشالی دا سولا کردائی دی گلونو پر مختق دا یابادی دا. سلا کردای دی گلونو پر مختق دای آبادی دا جنگ سارتور پختانه کلی جنگ همبور پختانه کلی پو پنجاب که خیرات غالی جنگ مجبور پختانه کلی چینارونا شاهیدان شوال سر گلونا یا تیمان شوال دی غربت پو گرم از مکاس پو یبل خیروان شوال پو هرکلی که ماتم دای سا دوزخ دوزخ مستم دای سوک آرام ندای سالارا دی هرکات سرگو که نم دای بس پوزان پور حیران یو بس پوزان پور حیران یو چرتا یو زو چرتا روان یو پختانه یو ترهاگر یو ریا پختانه یو ترهاگر یو لیار خواب و من گزار شی وطن سنگا مخ کلار شی وطن سنگا پکارار شی چه دا یو پکی واکدار شی بیا دا بل ترین افرار شی منانا تکل سیب
لتا سو دیر زیادتا منانا دل سو سیب قدر من آوریدون کو منگ ده خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوس صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتا تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې؟ مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکینای غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستی دي، دلسوز صاحب په هغو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنگ کې مو عمر تیر شو، په چودنه کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پوکي کیږي، نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کیږي، د زر رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې ترسو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم. که زه بار بار وایم چې ترسو حالات ترنګلی دی باید سیاسی شعرونو نه، البته د ډېر مخ کې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخ کې نه، د لاس کاله ترسو د سیاسی شعرونو نه ډاډه وکم. البته مشرانو هم ویلی دی بار بار د تیرته مشاعره وه، هلته مې یو نظم ویلی و، نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې ترسو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکم، خو احساس مې نه پرېږدي ترسو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي، نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم، او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي. نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راووریږي خپله خلی ته راووریږي، غزل رانه ولیکل بس خبر رانه غزل شي. زما څه شعرونه زه خو ځان ته شعر نه وایم، خو البته چا اصطلاح چې داسې ما د ګډ ته بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب، د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو، ما باندې بار بار دا خبره کومه، ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان شعرونه ډېر اثر کی، هغه ډېر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم لولم، نور شاعران دي زمون خوست کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولم. البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول ته زه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډېر اثر چې راباندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
له پیر محمد کاروان او ممتاز اورکزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولی تر ډیره د چا؟
لولم یې ډېر شاعران لولم، ممتاز هم لولم، او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم، دا ټول لولم چې هر څوک ښه شعر لیکي. البته که ځوان شاعر وي نو شعر زه شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بختاجان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایي همدا اوس یې وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما که ستاسو اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا یم مرغی ما د ژوند ځله کې ورور را لویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا یم. یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویش کړي بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا یم. او غزل دای چې زړه کې در تسوال دی بربادی کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې دی ورورای کوي توبه خدایا. زړه کې در تسوال دی بربادی کوي توبه خدایا تس پخلو خبرې دی ورورای کوي توبه خدایا. ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دی مخ مخ تمثيل و د دوستۍ توبه خدایا. ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دي مخ مخ تمثيل به د دوستۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا. او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا. مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا. مریم د پو او د لسوم دم خاتلای دی او څکا پر نزونه په بلای کوي تو با خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي تو با خدایا وننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بختاجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادې میلما په دې پروګرام کې میلما شوې د خوست ل ځوان شاعر بختاجان دلسوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خدیوي